آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم. دا تاسو د امریکا غږ د آشنا رادیو نه زمونږ دویمه برخه خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري د تفتیش خپلواکۍ اداره وایي چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې د ځینو وزارتونو او دولتي ادارو له عادي او پرمختیايي بودیجونو په ناسم ډول ګټه اخیستل شوې. او په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي په تیرو 15 کلونو کې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې افغانستان کې د آبادۍ پروګرام د لارې خلکو ته د 18,000 نو دندو پیدا کولو کې مرسته کړې. په دې حقله رپورټونه اوریدل مهیروي. خو د خبرونو وروسته به واوري اوس خبرونه سید بختیار شته استلولي.
د خبرونو لنډیز: د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو مشران په روسیې باندې د نو بندیزونو په باب یو موافقې ته رسیدلي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د قطر او د خلیج د سیمې د سلور ملکونو ترمنځ د تشنج په ختمولو کې د مرستې لپاره هغې سیمې ته په سفر تللی دی. او د اردن په پایتخت عمان کې پرون د اسرائیل سفارت ته نږدې په ډزو کې د یو اسرائیلي په شمول درې تنه زخمي شوي دي. د خبرونو تفصیل: د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو مشران په روسیې باندې د نو بندیزونو په باب یو موافقې ته رسیدلي، مګر دا لا نه ده معلومه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به دغه قانون لایحه تصویب کړي او که نه. ټاکل شوې ده چې سبا له د سې شنبې پر ورځ به په ولسي جرګې کې د دې موافقې په باره کې رایګیری وشي. ټاکل شوې چې په دې هفته کې به د امریکا د جمهور رئیس کورنۍ دوه غړي د هغه زوی او زوم د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي مداخلې په باب د مشرانو د جرګې د استخباراتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته جوابونه ووایي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم او د هغه نږدې مشاور جیرارد کوشنر چې په منځنی ختیځ کې اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو هڅې پیل کړي دي، د تړلو دروازو شاته د مشرانو د استخباراتو د جرګې د غړو پوښتنو ته جوابونه ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې په قطر کې خپل عسکر هم اچولي دي، پنځم د لوړې رتبې شخصیت دی چې د خلیج د سیمې ملکونو ته په دې غرض تللی چې هلته د قطر او د څلورو عربي ملکونو ترمنځ د تشنج په حل کې مرسته وکړي. لاغه نه مخکې د برتانیې، فرانسې، آلمان او د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماټانو هم د دغه جنجال د حل لپاره سې کړې وې. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین د جون د میاشتې په شروع کې د افراطي ډلو سره د قطر د ملاتړ له کبله د هغه ملک سره خپل روابط قطع کړل، مګر قطر په ډېر شدت دغه الزامونه رد کړي دي او ویل دي چې دغه الزامونه کاملا سیاسي انګیزې لري. د اردن په پایتخت عمان کې د امنیتي چارو یو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې پرون ناوخته د اسرائیل د سفارت د ازاو د هستوګنې په سیمه کې چې سخت حفاظتي کېږي په ډزو کې د یو اسرائیلي په شمول درې تنه زخمي شوي دي. په اردن کې د حال له اخبار په ویبپاڼه کې ویل شوي دي چې یوازې یو اردنی د خپلو زخمونو د لاسه وروستو په روغتون کې مړ شوی دی. د واشنګټن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د داخلي امنیت د چارو وزیر جان کیلی ویلي چې د ټکزاس د ایالت د سان انټونیو په ښار کې د نهو کسان د مرګ د پیښې نه د انسانانو د قاچاقبرانو د ظلم او د وحشت نښې نښانې په څرګند ډول معلومیږي چې دا قاچاقبران د انسانانو د ژوند په باب هیڅ فکر نه کوي، بلکې ټول هدف یې یوازې شخصي ګټه ده او بس. د ټکزاس د ایالت مقامات وایي چې شل نورو کسانو ته چې په همدغه ټریلر کې بند پاتې وو نجات ورکړل شوی دی، مګر د هغوی نه هم ډیر جل وهلي او سخت ناروغه دي. د امریکا د داخلي امنیت د چارو وزیر ښاغلي کیلی یو ځل بیا دا خبره په تاکید کړې ده چې د مکسیکو او د مرکزي امریکا د نورو ملکونو سره به یو ځای کار وکړي تر څو د انسانانو د قاچاق ډلې محو کاندي. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس اسنا ویلي دي چې د داخلي خراب او الکولي مشروبات د استعمال په وجه درې تنه مړه او سلويخ نور په روغتون کې بستر شوي دي، مګر د کرمان په ایالت کې د عدلي د وزارت یو مقام ویلي چې اته سلويخ تنه په روغتون کې بستر شوي دي چې د درې حالت ته ډیر خراب دی. هغه دا هم ویلي دي چې دوی د دغو الکولي مشروباتو په تولید کوونکو پسې لټون پیل کړی. په ایران کې د اسلامي شریعت لمخه د الکولي مشروبات استعمال غیر قانوني دي، مګر بیا هم په هغه ملک په کور کې جوړ شوی الکولي مشروبات په ډیر ارزان قیمت په تور بازار کې خرڅيږي. د اوکرين د پاره د امریکا خاص استازي پرون ویل چې په اصل کې روسیا د اوکرين په ختیځ کې د جنگ د پیل مسولیت لري. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ښاغلی کورټ ویلکر په تیره میاشت کې د اوکرين د پاره د امریکا خاص استازي وټاکه. هغه هلته د روسیې، آلمان او د فرانسې د لوړو دوه مقاماتو سره د ټیلیفوني خبرونو وروسته ویلي دي چې دا داسې کوم تشنج نه دی چې ډیر وخت لپاره دې همداسې پاتې شي، بلکې دا داسې یوه شخړه ده چې باید ټول څومره چې ممکنه وي هغومره زر د هغې په حال کې مرسته وکړو.
خبرونه مو اوریدل په موکړه د خبرونو لومړی رپورت ته. د تفتیش خپلواک اداره وای چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې د ځینو وزارتونو او دولتي ادارو له عادي او پرمختیايي بودیجونو په ناسم ډول ګټه اخیستل شوې. په موکړه په دې حق له د کابل نه د خبريالې لیمینیا زی رپورت ته.
د تفتیش خپلواک اداره وای په تیر لمریز کال کې د حکومت کلنۍ بودیجه سبا د 340 میلیارد افغانۍ و، چې له دې شمیر څخه د بودیجه 209 میلیارد افغانۍ او پرمختیايي بودیجه بیا 2.2 میلیارد افغانۍ ته رسیده. د تفتیش د ادارې د چارواکو په وینا په تیر لمریز کال کې د عادي بودیجې 90% کې او د انکشافي بودیجې 45% په مصرف رسیدلې وه. د تفتیش ادارې د قطعي حساب د کمیسیون د یو درې میاشتني راپور له مخې په تیر 95 کال کې له دې شمېر بودیجې څخه په مهمو برخو کې په ناسمه توګه ګټه اخیستل شوې ده. د تفتیش ادارې د قطعي حساب د کمیسیون مشر سید محمد مهدی حسینی په دې اړه وویل:
عدم استفاده مطلوب از بودیجه انکشافي توسط وزارت
هو وزارتونو او یو شمېر دولتي ادارو لخوا له بودیجې څخه په مهمو برخو کې ناسمه ګټه اخیستنه، لکه زیربنا، طبیعي منابع، زراعت، روغتیا، کلیو پراختیا، معرف او خصوصي سکتور، دا په ټولو برخو کې د ودې د مخنیوي او د مشخصو موخو د مخنیوي لامل شوی دی.
د تفتیش ادارې د دغه چارواکي پر وینا د 95 کال د عادي بودیجې د نامصرف سوي بودیجې شمیر چې 90 میلیارد افغانۍ ته رسیږي، یوازې د دفاع او کورنیو چارو وزارت لخوا په مصرف نه رسیدلې. د تفتیش خپلواک اداره د بودیجوي واحدونو چې وزارتونه او نور دولتي ادارات پکې شامل دي د مصرف شوي بودیجې د سرنګوالي په اړه حکومت او پارلمان ته راپور ورکونه کوي. د تفتیش د خپلواک ادارې مشر شریف شریفی زیاته کړه چې دوی د حکومتي ادارو د بودیجې د مصرف په ستونزو، د وړاندې ویل شوو عوایدو په ډېرېدو او د نامصرف شوي بودیجې په سرنګوالي راپور ورکونه کوي.
و مردم افغانستان یافته های خود شریک
د افغانستان خلق سره خپل موندنی شریکی کړي او خلق دا ډاډ ترلاسه کړي هغه پیسې چې حکومت او زموږ استازي یو شمیر بنسټونه د مصرف اجازه ورکوي په اساسي رښتونی او سملاري مصرف شوي دي
و مناسب به مصرف رسي.
د ټاکل شوی انکشافي بودیجې د نامصرف لامل په تیر 95 کال کې د ولسمشر غني د کابینې وطن وزیران د پارلمان لور استیزا او لواکل رشول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي په تیرو 15 کلونو کې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې افغانستان کې د آبادۍ پروګرام د لارې خلکو ته د 8009 دندو د پیدا کولو کې مرسته کړې. په موکړې د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال د رپورت ته.
نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې امریکایي او افغان چارواکو د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی اوږد پروګرام آبادی د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو لمانځنه وکړه او دغه پروګرام له لارې په افغانستان کې د پانګونې او افغانانو ته د کار موندلو په مسلو خبرې وکړې. دې غونډې ته د 209 افغان شرکتونو له ډلې چې د آبادی په پروګرام کې کار کړی داوی شرکتونو چارواکي هم وربلل شوي وو. د امریکا د سفارت مرستیال ریچارډ ریلی دې غونډې ته وویل چې امریکا دغه شرکتونو سره د پانګونې او ماشین آلاتو د برابرولو په برخه کې د 30 میلیونو
I think it's very important to note that throughout the country the Abadi program has formed 200
خاغلی ریلی ویل زپیکر کوم چې دا ډیره مهمه ده چې یادونه وشي چې د Abadi د پروګرام لپاره په ټول افغانستان کې 209 افغان دولتي خصوصي مشارکتونه د کوچنۍ او منځنۍ کچې شرکتونه جوړ کړي دي. دغه شرکتونه د خپل کاروبار د پراختیا لپاره تر 209 میلیون امریکای ډالر پورې پانګونه کړې ده. یو ای سی ډی دغه پروګرام سره د پانګي، سامان آلاتو او ماشینونو د برابرولو په برخه کې لسلوي میلیونو ډالرو زیات مرسته کړې ده. د امریکا د سفارت مرستې ویل چې د دغه هڅو له امله د 2012 کال راهیسې چې د آبادۍ پروګرام پیل شوی، د دغه پروګرام له لارې 3000 کسانو نوې دندې هم ترلاسه کړې دي. د امریکا د سفیر مرستې ویل چې افغان حکومت مشران په افغانستان کې د پانګونې چاپیریال د رامنځته کېدو په هڅو بوخت دي، چې دغه هڅو په پایله کې به په دغه هیواد کې د پانګونې امکانات زیات شي. خاغلی ریلی ویل که هر وخت اصلاحات پلی شي، دا به افغان او نړیوال خصوصي سکتور ته د پانګونې لپاره په بشپړه توګه د پرانیستلو په معنا وي. د امریکا د انکشاف نړیوالې ادارې USAID د آبادۍ د پروګرام له لارې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کرهڼې، صنعت، چرګانو او ماهیانو د فارمونو د بسکټ جوړولو او نورو پروژو له لارې د اقتصاد د ودې او په خپلو پښو د کوچنیو شرکتونو د درېدو لپاره دغه شرکتونو سره مرستې کړې دي. ډاکټر نادر بارک چې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې USAID په مرسته یې یو شرکت جوړ کړی، په نننۍ غونډه کې حاضر و. د ملي یووالي پر حکومت د دې له امله انتقاد وکړ چې په خپلو هغو ژمنو یې عمل نه دی کړی چې دغه حکومت د جوړېدو پر وخت یې پانګوالو سره کړی وي. خاغلی بارک ویل موږ دوه لوی ستونزې لرو، یو دا چې د فابریکو لپاره مناسب ځای نه لرو او بله ستونزه د برېښنا ستونزه ده. ډاکټر ناظر بارک ویل چې د ملي یووالي حکومت پانګوالو ته د ځمکې د برابرولو نورو سهولتونو د چمتو کولو ژمنې کړې وي، خو تر اوسه پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیالې میرمن عادله راز دې غونډې ته په خبرو کې افغان پانګوالو سره د هغوی د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. میرمن عادله راز ویل چې د ملي یووالي حکومت په مرسته کوونکو باندې د اتکا پر ځای د خپلو پښو د درېدلو هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیالي ویل چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وړاندې تېر حکومت ډېره اتکا په مرسته کوونکو هېوادو او موسسو لرله.
And I must share the exciting news with all of you, and I'm sure you have realized that the last 2 years.
میرمن عادله راز ویل زه غواړم دا په زړه پورې خبر تاسو ټولو سره شریک کړم او زه باور لرم چې تاسو پرې خبر یاست. تېر دوه کلونه هغه دوه کلونه چې افغان حکومت عملي ګامونو د اوچتولو هڅه کړې او د یو سرګند لري لید او تعریف شوو اقتصادي لومړیتوبونو سره رامخته شوی دی، او دا یو ښه خبر دی چې باید موږ ټول یې ولمانځو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیالې ویل چې افغان حکومت د بازار اقتصاد او خصوصي سکتور د ودې لپاره د یو سرګند لیدلوري په لرلو سره پر مخ روان دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د حکومت نه غوښتلی چې هغه نکتیایی پوشه طالبان چې د بیان له ازادۍ نه غلطه استفاده او دښمن ته تبلیغ کوي د قانون منګلو ته وسپاري. زمونږ همکارې نوشابې آشنا د ښاغلي مسلم یار سره په امریکا کې لومړی دا پوښتلې چې شارې چاته او دا خلک څوک دي.
څو وخت وړاندې په ګریش کې انتحاري حمله وشوه، ګواکې اوازه د رسنۍ له لارې داسې خبره شوه چې دا د طالبانو د مشر ملا حبت الله زوی دا کار کړی. او دلته بعضې خلک چې د دیموکراسۍ نه په استفادې سره هر ورځ په رسنیو کې د تحلیلګر او د شنونکي په صفتونو ناست دي، هغوی په خپلو پاڼو ولیکل چې د نننه عصر ابراهیم او حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل داسې پېښې تشریح کړې چې دوی دغه عمل یې په دې شکل توجیه کړ چې دا په هیڅ شکل نه شرعان جواز لري او نه ماته من حیث د یو چا چې د دې لارې قرباني یم او ورسره څنګ زموږ مسلح قوتونه هر ورځ قرباني ورکوي دا مې برداشت نه شو کړی. او اوس هم په صراحت تاسو ته وایم چې دا خاینین دي، د دې ملک سره جفا کوي. حکومت باید چپ پاتې نه شي، د دغه خلکو په وړاندې ودرېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. دا د بیان ازادي نه ده، بلکې دا د دې خلکو چې د بیان د ازادۍ لپاره قرباني ورکوي هر ورځ شهیدانیږي، د دې خلکو د وینو سره جفا ده او دا خلک باید په قانون منګول ته وسپارل شي، دوی پوښتنه وشي او جزا ورکړل شي.
بله، عین انتقاد چې تاسو په ځینو خلکو کوي یا په خاصو خلکو باندې کوي، هغه د پارلمان په ځینو غړو عین انتقاد لري چې د بهر نه دوی تمویلیږي او د نظام د تخریب لپاره کار کوي، دیموکراسي په ضد کار کوي او د بیان د ازادۍ نه استفاده کوي. د نن په پارلمان کې دغه موضوع ته څنګه ګوري؟
هر هغه څوک چې هغه د پارلمان غړی، د سنا غړی، د حکومت کې ماموري، که بیرون د حکومت نه یو د دې نظام او د دې دیموکراسي نه خوند اخلي او د دې نظام د چتر لاندې ژوند کوي، اساسي قانون منلې زماغه کې هم ده. دیموکراسي او مدني حرکتونه زمون قانوني حق ته د نظام د اصلاح لپاره قانون نیوکه، د نظام د اصلاح کولو لپاره د خپل حق غوښتل، خیمه وهل، مظاهره کول، دا د هر چا قانوني حق ده. خو دښمن ته تبلیغ کول او د دښمن لپاره کمپاین کول ترستانو ملاتړ ده او حکومت د فشار راوړم تر څو د دغه خائنینو چې د شهدا او وینو ته درنه نظر نه ګوري او سپکاوی ورته کوي په دې خلکو نه پوښتنه وشي.
مسلم یار صاحب، د هیواد په ساته د ولس استازي تاسو سره په پارلمان کې ناست، د جمهور رئیس نه نیولې تر وزیرانو پورې امدې ولس پر رایو ټاکل شوی او یا هم وروسته تر دې به ټاکل کیږي، له دوی نه رای اخلي. دغه انتقادونه چې ساتو په شمول د پارلمان نور غړي په حکومت کې، ستاسو په نظر څومره اصلاحي او څومره تخریبي جنبه لري؟
پارلمان د ولس استازیتوب کې د قانون له مخې نه انتقاد د هر افغان حق ته، په دنیا کې، د دنیا په هر ځای کې، افغانستان خو بدبختانه یو جنگی حالت لري، د دنیا په هر ځای کې پارلمان د ولس استازیتوب کې او په مربوطه حکومت او اجرایي قوه باندې نیوکې لري، انتقادونه لري. موږ د هر مشروع انتقاد حمایت کوو، خو د سپوتاش کولو کاغه د پارلمان غړی که د حکومت ماموري او نظام ړنګولو لپاره حقیقي د قومي بې اتفاقۍ او د بدبختۍ لپاره حقیقي دلته د مذهبي او قومي جنګونو لپاره او د بغاوت لپاره حقیقي هیڅ کله د منلو نه دي. موږ په وړاندې درېږو، غندوي، او دا درست عمل نه ده، بلکې د قانون خلاف عمل ده او د ملک او د خلکو سره جفا ده. هغه قانوني انتقادونه جدي د قانون په چوکاټ کې د ولس لپاره او د ولس د استازو لپاره د هغوی ذهنیتونه روښانه کړي او سوالونو ته جوابونه پیدا کړي، او هغه څه چې د انتقاد په نامه نه بلکې د نظام د سبوتاژ کولو او نسکورولو په نوم دي او بڼه د انتقاد ورکوي. مخکې مې وویلې، اوس یې وایم چې هغه ما سره د قابل قبول هم نه دي، یو خیال و مهان و جنون ده. زه په دې رابطه نه چاته اجازه ورکوم. زما خپل دریز واضح او معلوم ده، او زما د ملګرو او زما د مجلس دریز هم د نظام په حمایت کې ده، بلکې او ورسره څنګ کې د نظام کوم نیمګړتیاوي چې لري د اصلاح لپاره خپلې طرحې او پلانونه لرو، او دا ورته وړاندې کوو. د هر هغه چا نه حمایت کوو چې نظام ته سالم مشوره ورکړي او نظام مخکې لاړ شي.
بله، دا مهال د افغانستان پارلمان څومره د حکومت ملاتړ دی، او د حکومت د اصلاح لپاره پارلمان څه کولی شي؟
پارلمان د افغانستان د درې خو نه یو قوه ده، او وظیفه یې د ولس استازیتوب ده. پارلمان وظیفه هم دا ده چې په نظام کې د نظام د اموراتو نه چې اساسي قانون ورته سپارلی دي، رای قوې ته د هغې نه نظارت وکړي او د خپلو خلکو استازیتوب وکړي. نو بیا خلاصه ووایم چې پارلمان د نظام جز ده، او پارلمان د حکومت یا مجموع کې د دولت درېمه پخه ده. بغیر د پارلمان نه چې مجموع کې ملي شورا نه هدف ده، نظام نیمګړی ده. موږ باید په تفاهم او مشوره سره د افغانستان د ولس خدمت وکړو، په مشترکه توګه د اساسي قانون د لارښوونې په اساس د دې ټولنې لپاره د درد وښو، د افغانستان د خلکو د استازو په صفت خپل مسؤلیت ادا کړو، د خلکو استازیتوب وکړي د نظام د محکم کولو او ثبات لپاره، نه د نظام د لنګولو او بدبختۍ لپاره.
ډیره مننه مسلم یار صاحب، کوم ودان
تشکر خو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
واشنگتن به بیا د روسیې په تحقیقاتو باندې ټینګار وکړي، په داسې حال کې چې د کانګرس کمیټې به د ډونلډ ټرمپ لزوی زوم او 2014 کال د انتخاباتو د کمپاین په باب باندې معلومات وغواړي. د امریکا غږ خبریال مایکل بومن په دې حقله رپورت را لېږلې چې تاسو ته دراورو.
جریډ کوشنر داسې یو څوک دی چې اکثره وخت لیدل کېږي مګر کم اورېدل کېږي. د جمهور رئیس ټرمپ یو له نږدې مشاورینو نه دی، او په منځني ختیځ کې د سولې د موافقې د کېدو او د فدرالي حکومت د عصري کېدو وظیفه ورسپارل شوې ده. ټاکل شوې ده چې کوشنر په کانګرس کې د تړلو دروازو تر شا د دوو کمیټو په غونډو کې برخه واخلي. توقع ده چې دا به د روسیې د تماسونو په باره کې پښتنو ته ځوابونه ووایي، چې په دې کې د دسمبر په میاشت کې د روسیې د سفیر او د تیر جون په میاشت کې د روسیې د څارنوال او د نورو شخصیتونو سره چې د ماسکو سره ارتباط لري ملاقاتونه شامل دي. دغې غونډې زیاته توجه ځان ته راجلب کړې وه، ځکه چې د جمهور رئیس زوی داسې ایمیلونه خپاره کړي وو چې د روسیې څارنوال ته یې ویلي وو د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ سیاله هیلری کلنټن په باره کې ضررناک مواد برابر کړي. د ټرمپ زوی او د انتخاباتي مبارزې منیجر پال مانافورت په دغه غونډه کې ګډون کړی وو، او په لومړي سر کې ټاکل شوی وه چې په دې هفته کې د سنا د مجلس د قضایي کمیټې په اجتماعي غونډه کې برخه واخلي. مگر په غونډه کې د دوی ګډون وزندیده چې دواړه به کمیټې ته ریکارډونه او معلومات برابروي. د روسیې د تحقیقاتو سره د ټرمپ داخلي حلقه او د کورنۍ غړي ارتباط لري او مطبوعاتو سره د جمهور رئیس د احتمالي عفوې په باره کې سوالونه پیدا شوي دي. د ټرمپ قانوني ټیم څرګنده کړې ده چې د امریکا اساسي قانون جمهور رئیس ته د عفو کولو زیات اختیارات ورکړي دي، مګر هیڅ فکر پرې نه دی شوی. د ټرمپ مدافع وکیل جی سیکولو وایي:
We're not researching the issue because the issue of pardons is not on the table. There's nothing to pardon from.
موږ د دغه موضوع په اړه کې څېړنه نه کوو ځکه چې د عفو موضوع مخې ته نه ده پرته. داسې څه نشته چې د هغې په باره کې عفو وشي. په عین وخت کې سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې مطبوعات د روسیې د تحقیقاتو په باره کې غلط معلومات خپروي. د سپینه ماڼۍ نطاقه سارا هوکابي سندرز وایي:
The top three issues that Americans care about are immigration, healthcare, and jobs. The top three issues that the media cares about are Russia, Russia, and Russia.
امریکایان د درو مهمو موضوعګانو په اړه کې اندېښنه لري چې هغه د مهاجرو، روغتیایي بیمه او د کارونو پیدا کېدل دي. مطبوعات درو مهمو موضوعات په اړه کې اندېښنه لري چې هغه روسیا، روسیا او روسیا ده. د دواړو سیاسي ګوندونو د کانګرس غړي هم خپل نظریات څرګندوي. د سنا د قضایي کمیټې رئیس د امریکا له استخباراتو نه وغوښتل چې د جیف سیشنز سره د روسیې د سفیر د خبرو بشپړ معلومات ورکړي. جیف سیشنز د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې ملاتړ کوو او اوس لوی څارنوال دی. په عین وخت کې د سنا د استخباراتو په کمیټه کې لوړ رتبه ډیموکرات د جمهور رئیس مخکې له مخکې نه د هغه چا د عفو کولو مخه ونیوله چې په انتخاباتي مبارزه کې د روسیې د مداخلې په باره کې ونه تحقیقات کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15. افریقایي هیوادونو ملاوي کې چارواکي د قاچاقبرانو په لاس د مرګ نه د پیلانو جګورلو او د هغوی د نسل د خوندي ساتلو په خاطر تقریبا 1500 ځنګلي پیلان د جنوب نوړي او په شمال کې په خوندي ځای کې ساتي. په موکړي د امریکا د ټلویزیون د خبري علامه یک مسین رپورټ ته چې سید سلیمان شاید است لولي.
د مالاوی چارواکي له طبي ځنګلونو 1500 پلان د دې لپاره په شمال کې یو خوندې ځای ته چې د وحشي حیواناتو لپاره جوړ شوی انتقالي چې د قاچاقبرانو او ښکاریانو له حملو نه وژغوري. د دې پروژې یو بل مهم مقصد دا دی چې د ځنګلي پلانو نسل زیات شي، ځکه چې هر کال قاچاقي ښکاریان په افریقا کې دومره زیات پلان وژني چې اوس یې د افریقا په نیمه وچه کې نسل تقریبا مخ په ختمېدو دی. هغه خلک چې د پلانو له آبادیو سره څیرمه اوسیږي د پیسو په لالچ کې راځي او د ښکاریانو سره ملګري کیږي. تقریبا 300 ځنګلي پلانو په دې هفته کې د مالاوي په مرکزي برخه کې واقع د مجټي وایلډ لایف ریزرو په نوم د وحشي حیواناتو یو خوندي ته ځای ته خپل سفر پیل کړ. د مالاوي د 1500 پلان تر اوسه پورې د قاچاقي ښکاریانو د حملو نه بچ پاتې شوی دی. مخکې له دې چې دا پلان په ډله ییزه توګه د خپل نوي څرځای په لوري حرکت پیل کړي، پاس له فضانه یو هلیکوپتر وترول او د یو پادې په شکل یو ځای تر غونډ کړل. د نشې دوای پرې وشیندله او کله چې نشه شو نو په مخصوصو کرېټونو کې بار شول او د شمال په لوري اوږد سفر پیل کړ. د افریقا د پارکونو یا افریکن پارکس په نوم یوې خیریه مؤسسې د تېر یو کال په موده کې په لسګونو ځنګلي پلان د قاچاقبرانو له حملو نه ژوندي ساتلي دي. د افریقایي پارکونو د پروژې صحوي منتظم پاتریشیو ډیریزا امریکا غږ ته وویل: هغه څه چې موږ یې اوس کوو مقصد مو دا دی چې مالاوي ته سیلانیان راجذب کړو، او کله چې هغوی دلته له نورو هیوادونو نه راځي او بیرته ځي نو وبه ګوري چې موږ څه لرو. په دې به هم پوه شي چې د وحشي حیواناتو خوندي ساتل زموږ د کوششونو یوه مهمه برخه ده. مونږ روزل شوی افراد لرو یو لوړه کټاره مو د دې لپاره جوړه کړي قاچاقبرانو ته داخل نشي. له محلي خلکو سره هم مونږ تماسونه ساتو او کوشش کوو چې د چاپیریال د خوندي ساتلو په اهمیت آګا کو او په دې قانع کو چې مرسته راسره وکړي. د مالاوي د ځنګلي حیواناتو د ریاست مسؤلین وایي چې د هیواد نور برخو ته د یو شمېر پیلانو انتقال به په جنوب کې د پیلانو ازدحام کم کړي. د میجیتی د وحشي حیواناتو د خوندي تر ځای مسؤل ګریګ هي امریکا غږ ته په دې ارتباط وویل: د اوږدې مودې لپاره زمونږ هدف دا دی چې د 2500 نه نیولې تر 300 پورې پلان دلته راولو او وروسته شمېر 3500 ته ورسو، خو موږ له خپل طبي ظرفیت نه سیوا شوي وو او همدا وجه ده چې د دې پروژې په پراخولو باندې مو کار پیل کړی دی. هر څومره چې د نختا کوتا خوندي سرځای ته نور پلان راوړل کېږي، په هماغه کچه د سیلانیانو شمېر هم زیاتېږي. د دغه سرځای مسؤول بیا وویل، له صفر نه موږ خپل کار شروع کړی وو او سږ کال 300 سیلانیان راغلل. توقع ده چې د مالاوي په شمالي او مرکزي برخو کې به خوندي ځایونو ته د پلانو د انتقال دا پروژه سږ کال په اگست کې بشپړه شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
مشر محمد اشرف غنی وایي د ټوریزم د صنعت وده او پراختیا د ټیروریزم مخه نیسي. په دې اړه نور جزئیات د کابل نه د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
افغان ولسمشر وایي توریزم په نړۍ کې د کاروبار ترڅنګ د ملتونو او ولسونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي، فرهنګونه غوړوي او د توریزم مخه نیسي. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د توریزم په وړاندې د توریزم ګواښ تر عنوان لاندې دوه ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وینا کوله، ټینګار وکړ چې توریزم ته د توریزم ضد وسیلې په توګه وکتل سي.
بسایده چې توریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجاده ای، اما برعکس هم به فرض ده، توریزم د توریزم مخه نیسی.
خغلی غنی زیاتوی د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغونی ځایونه یو پانګه ده او که د توریزم صنعت وده وکړي، هر کال به د 5 میلیونو په شاوخوا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي. محمد اشرف خنی دغه شان وویل چې کورنۍ توریزم هیر سوی او ټینګار وکړ چې کورنۍ توریزم په ملي وحدت کې رغنده رول لرلای سي. دی وایي له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه سوي چې د افغانستان د لرغونو ځایونو نقشه چمتو کړي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته زیان رسولی. محمد رسول باوري چې په همدې علمي او څېړنیز سیمینار کې چې له افغان پوهانو سربیره د پغمان کلتوري جشن ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و، وویل چې توریزم په افغانستان او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پراختیا خنډ ګرځېدلی.
زموږ په هیواد سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته پوره زیان رسولی دي. تروریستي ناوړه عملونه زموږ په هیواد او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پرمختیا خنډ ګرځېدلی. بیا هم د سیلانیتوب صنعت د ژوندي ساتلو لپاره یو لړ چارې او فعالیتونه ترسره سوي دي.
که څه هم ښاغلي باوري افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو ویې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو له مزار، 200 زره له قرغې او 800 زره له بابر بند څخه لیدنه کړې چې له درکه یې ملي بودیجې ته 25 میلیونه افغانۍ عاید ورغلی. افغان ولسمشر وایي افغانستان لکه څنګه چې په زرګونو کلونو د فکر، فرهنګ او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، د ده په خبره په راتلونکي کې به هم دغه ځای ولري او تروریزم به یې په هیڅ وجه پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په هیواد کې د ګرځندوی د فرهنګ د پراختیا او ودې لپاره د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزارت رامنځته کړ او د کابل د شنبې په ورځ د پغمان کلتوري جشن شاهد و چې ګڼ شمېر افغانان او له خیبر پښتونخوا نه راغلیو میلمنو هم پکې برخه اخیستې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبرونه واوریده. اوس په درې برخې همکاران سټوډیو ته راځي. تاسو د هغوی خبرونه اوریدل مه هیروئ. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوې وي، نو زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې وروسته هم اوریدلی شئ.